سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي، چې په خبره یې هم بندیان خوندي پاتې سي او هم د رڼو محاکمو په ترڅ کې د خپلو اعمالو سزا ورته ورسیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبري مجلې پای ته راورسیدو. خو دا خپرونه روانه ده او د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې حملې ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګ ولایت د امنیې قومندان د امنی قومندانۍ ویان لوبخي حاجی محمد حوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 15 ملکي کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو چارواکي په پکتیا کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو خبر ورکوي. د قلو اردو ویان ایمل مومند وایي تېره شپه پکتیا ولایت سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ او د مرکز انګردیز په یو شمېر سیمو کې په وسلوالو طالبانو هوایي او توپچي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. په شمال ځون کې د جوزجان، سرپل، کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قلو اردو قومندان تبدیل شو. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال ذبیح الله مومند جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قلو اردو نوي قومندان په توګه ګمارل شوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځان پرته په ویانا کې درول شوي خبرې بیرته پیل او اټومي فعالیتونه ودروي. په امریکا کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بسترې کېدل په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تېرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې خبرې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایبک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړیزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکی محب الله شریف او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکی آریان خیبر. د سیاسي چارو کتونکی او د غراز خبریال محب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدای وغوړم چې تاسو زمو نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله په کې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګنیت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي او په یوه بهانه او په بله بهانه باندې په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډي کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپله ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلای سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه دا په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطعې دي، څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړې ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، که هغه د طالب جنګیالیو له لوري وي او که د دولت د قواو له لوري وي، په طبیعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د کله او د سیمې نه هغه د جګړې ټغر ټول شي، نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې ښکیل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توري توب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم. او د دې سره سره داسې یو ډول په یو طرف کې بې نظمي او په بل طرف کې ښه نظم هم د دې سبب شوی دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګونه رامنځته شي او ډراماتیک تحولات وي.
بې نظمي تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دي؟
له شکه پرته ګوره، تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه زما لپاره په ګټه نه وي. نو هغوی اکثره وخت بالاخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکي کې هم دی چې اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پورې هغوی ته کرایه ورکړې ده او یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان. شریف صاحب، تاسو راسره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د ښارونو دومره په اسانه سقوط یا ښارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبری نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراته دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپاري، خصوصا په امنیتي نهادونو کې هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې په ملي اردو کمپ، په پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي، چې دا ډېره یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قوماندانان د قول اردوګانو او قوماندانان د امنیت کارونه و درېشان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوی دي.
امنیتي ځواکونه ممکن دا ورته ولري افغان حکومت او د غراز لویدیز حساب پی کوي، خو د خلکو نیو کداده چې طالبان خارونو ته ننوځي، مخنیوي ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه خدل چې خار ته ننوځي. اما کله چې خار ته ننوځي، بیا افغان ځواکونه پسې ورزي، له خارې باسي، له خارې چې کله وځي نو خامخا چې زیان ډیر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالی زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې موږ ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنۍ پکې لوټ سولې او دغه راز زیان ډیر واوخته. څنګه به خوي چې مخکل دي چې طالبان خارونو ته نوځي، دغه قوا او انرژي په مصرف سي؟
دلته بازه کړهشته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکي باندې کار کول او کناټ ډېر دولتي کناټ کوي د دې کناټ نو برخمن نه دی دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي هدا کار دولت په وادو ولایت کې سقوط وکړي چې دولت باندې فشار وایي چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې بیا د چارې پلاس کې وخت یې کنه چې په مخکې دي پلاس کې هغه به دې پلاس ورشي دا جواب ته خبر شوی دا خصوصا شمالي ولایت کې بعض کمانډانان جهادي پرني کمانډانان هغه دغه حالت را منځته کړی دی او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونا ډنګي کورونا ته د کونو ته ورور اچول کی خارون ته ورور اچول کیږي اته د خلکو په ناموس باندې تیرای شوی د خلکو مال سره په امن کې نه دی په هر حال باندې دغه سی ولایت راغله دی نو دولت کوم واکان وغوړي چې واکان د ولایت نه دفاع وکړي د اوسم سره وخت د بیا په تکرات وایم چې متخصصین د بیرته په امنیتي چارو کې بیرته دوی په وګوماري او بیرته دی وړيږي کله یې نن دی دفاع نشي کولای ولایت نه پریدي او بیرته چې ولایت نشي هغه څه نورین رامنځته کیږي موږ کندز کې دغه سند شاهدانی په هلمند کې دغه څه چې بیرته دولت وغوښتل چې هغه سیمه چې لاس یې ورکړی بیرته ونیسي هلته ډېر ملکي تلفات دي او خلکو ته مالي زیانونه ډېر رسول شوي دي نو خو داسې ولایت کې دولت ته په کار نیول لاره لري چې ریالت استرار اعلان شي ټول پارلمان راکوه شي نظامي حکومت اعلان شي او موږ ولیدل چې خلک د دولت سره دي خلک د بده بدترین ترمن بدته ترجیح ورکوي دغه دولت هدا قال چې ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی که هر څومره کار دی په فساد کې که هر څومره خرابیان دي په دولت کې که ګمارن ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي تعلقات د شخصي تعلقات د اپټیکي د سنتي د ژبنې تعلقات په اساس باندې ګمارل شي دي بیا هم تر طالبو پورې دغه دولت خدای خلکو ته او دا د اکبر ناره چې خلکو په ولایت کې په کابل کې پورته کړه دا ډېرې وستره سوجه د دولت لپاره دولت دغه نه باید استفاده وکړي دغه دا زړه ته پسګر دوایم که دغه حمایت د خلکو حمایت ملي حمایت که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړه وای خوشنۍ سره چا وخت دولت نه وو او چې دمر شوه له خلک د دولت سره ولاړ دي دولت دغه ممکن باید استفاده وکړي د خلکو په نفع باندې د وطن په نفع باندې
بلې اریان صاحب دا پښتنه پیدا کی ممکن لا وريدونکو سره هم دا پښتنه وی چې طالبان ولی دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ اسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره واده کړې ده دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي په مزار شریف کې د غراس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دې جګړې اغیز په عام خلکو څخه کېدلی شي د لومړنۍ توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي
خپټو لکه ورام د خبره کړې د اوس بیا د خبره کوي چې ترګت اصلا د منځنۍ اسیا د هیواد نه دی پاکستان او پاکستان څخه مرسته په بیل باندې چې دلته د قل رخنه وشي او د اسلامي دلګي اساسي دلګي آماده دي فقط د ور د دې ګوبرت ضرورت دی ولګي چې ته ولګي ټول وضعیت ته خراب دي نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه د شي دغه منطقه نام نه بو افغانستان پور کې سوځي کې افغانستان څنګه کې کې طالبان رقم کې د دې د ماترانه ده فقط ترګه غزه دی موږ له امریکا پر خپل تړون ماشي د افغانستان دولت سره کړه او پابند نه دی په کوم باندې هیڅ تاکید نه کوي نیمو د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون دلودل او په خوشنۍ سره چې امریکایانو مختشاو کومه چې تړون شي موږ سره یې ځکه لاله طالبان سره نه ځکه
بله خیبر سره سره پات شي مننه کور ودان د خبرونه بل ملما خاغلی شریف ته به ورسو شریف صاحب تاسو په دې ورسوي کې حتمان د یونما راپور اوریدلی چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یاد افغان د 2019 یوستم کال لمړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډیره خنډې وي د ملکانو لپاره دوی وایي چې په دې شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتل یا په دې مودو په تناسب وڅل وی فساد ملکی مرګ جوړ بل زیاته شوې ده والد جګړې کېل خواو فکر کوي ملکانو ته درناوی نه لري ملکان والد د جګړې ډیر قرباني کوي
په دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومې خواو جګړې ته نوځي آیا غوي د جګړې د اصول او بین المللي منل شو یو معیارونو اسلامي او شرعي اصول سره بلد دي سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دي مسلمانان دي اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي د ملکیانو کور لوټ کیږي د ملکیانو دکان سوځيږي د ملکی روح لمنځه ځي د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلی او قضایي تعقیب حق نه لري نه داسې و مرجع شته چې وګته دا بیا مراجعه وکړي تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېل غواړي د جګړې کاغه دولت ای که طالبان دی دوی باید په دې وپوهیږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پریوزي د دوی د نیکنامۍ د دوی د پرمختګ د دوی د راتلونکي دپاره دا مثمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کیږي بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته او د دې په خوا کې کله چې دغه سه مسائل پیښیږي د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه سه کړنې ترسره کوي د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړی شي تر څو بیا دغه سه اعمالو ته څوک لاس وانهچوي. تر د هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د 3 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنګي جرایم ترسره کړي بشر یې په داس شکل بې پوښتنې او بېګر وېګنې وژلی دی او لوټلی دی او د هغوی په ناموس او په عزت یې تېری کړی دی چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولی شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې په بیا هم په زور او غوږ باندې ګرځي او څوک یې د تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکي همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم بحث ته وصل شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر راځي. لدی پیل کوچی په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې په څو خارونو کې دننه جګړې روانې دي، وروستی حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، همدار از قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي انډیوی پروګرام دروانی. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی او څه، اما عمق موضوع ته چې لارسو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چیرې وګورئ د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي
توګه
په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنې ته هم په کندوز ولایت کې زموږ هلته کمانډوي عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقان کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، همدار از په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا هم د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن ته سخت تلفات اوښتي. زموږ تعهد او اطمینان خپلو خلکو ته دادی تر آخرین لحظې پر ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي او انشاءالله دا مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقان او سرپل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، ما اول که مقدمه که خپل خبره تاسو ته وکړم، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره د دې چې د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگي د طالبانو په خوا کې نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدی مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتبو هغه کوم شی چې موږ او تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر د دې ګورو په مراتبو ډېر لوړ و.
او احمد زاسې ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شئ ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره هم هغه آدرس ته انتقالېږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایډن ویل چې بي 250 الوتکې به یې بمبار کولی شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره ده د جګړو په لیکو کې؟
از موږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لسګونه مواردو کې، نه په سلګونه مواردو کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، همداراز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلال مآب رئیس جمهور لخوا نیولي تر هغه مربوطه مراجع وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله، او احمد زاسی ورسته پختنه لتاسو نه داس کیو بیا بحث په ملمنو سره پای تر سو ولست څه ډاډ ورکوي، خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، د مهال شاوخوا خارونو کې جګړې روان دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه، که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي، که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یوه هفته زموږ ځواکونو شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلی وای او دوی باید هغه اخیستی وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی وویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولسته هم دا دی چې امنیتي ځواکونه غافله نه دي او دوی له ټول موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې دوام ورکړي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای صاحب، ډیره مننه چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. د بحث له بل ګډونوال ښاغلی خیبر نه به ورستۍ پوښتنې واورو. خیبر صاحب، د ستاسو ورستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری په لانډو کې، او احمد صاحب ویل چې وضعیت ښه خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلکو خبرات وکړه وکم د افغانستان خلکو د نتیجې کېدل چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاور پلمن راول دي بل هیڅ لار نشته افغانستان د خلکو لپاره موږ ولې د طالبانو په دغه وخت کې چې د ولایتونو ولول دوی د خلکو په عزت په شرف په نوم باندې تیرای کړل دي په دغه کې چاک نشته ټول خلک په دغه باندې پیږي
سید نیوکې په ډېر په دولت لري موږ ډېر مشکلات په دولت کې لرو همیشه موږ نیوکې کړې ده همدا په دې مونږ نه درشې موږ د ټول لاسلامونه می د دوه خاطر چې طالبان د دې اسلامي امارات مسکر ټینګوي په دغه خپل باندې په هر حال باندې ولسته یو لاره پاتې ده هغه لاره فقط دغه چې د دولت سره ودرېږي د وسوال پاو سره ودرېږي د وسوال پاو نه حمایت د هر افغان ملي واجبات ده دا تاریخي په اساس وخت نه باید خپل خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا
کړي
او د وسوال سره څنګه ودرېږي په بل لاره نشته ده
فقط کور مودان ډیره مننه خیبر صاحب تاسو هم شریف صاحب راځي تاسو ورسته سپارښتنه او ورسته اجازه به هم واورو مهرباني
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان دې ګریوان کې ټیټ کی او د خدای نه دی وویریږي د خپل ولس نه دی وشرمیږي د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي د خدای ری ومني نور د خلکو کورونه مړنګوي په یو بل عنوان باندې ما جنګوي دا جګړه پر دې او نیابتي جګړه ده افغانان م په کې سوځوي او د افغانانو د خارونه او 2 روپۍ او یو مړی ډوډۍ چې پیدا کړي د په وینه او په وور باندې ورته مسیږي راشي چې کینه او صلح وکړي نه موږ تاسو نه وځو او واق غوړو نه صلاحيات غوړو د خدای ری ومنه د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سرکيني اصول دي وتی دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیږي وي دواړه طرفونه مسلمان دي د خدای نه دی وویریږي په دې شي دي بل اخره جوړ جړای وتی چې دغه مظلوم او زوړېدل او د دې څل ویښتو کالو د ویل تغر نور له هوا د ټول شي او دغه هوا نور په اسانۍ او په انسانيت او په خپلواکۍ او لختر نه د اسلام تصویر لاندې ژوند وکولای شي
بلې او مهیب صاحب ستاسو په نظر په لنډو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي مهرباني
مهمه مسأله اکثره وخت هم دا ده چې دی یو په بل باندې پلا اچي اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم وی پلار د چا مل کسورو کپل یو ازما د شینه ویوز زموږ د ولست در دا ده چې که دولت وی او مخکخ شي په سوله کې که طالب وی او مخکخ شي په سوله کې زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې د هر افغان په مغزو کې او د هر افغان په نسل کې دا د دوی لپاره د یو نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کیږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول بل اخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کیږي زه دغه مې دوه طرفونه لومړی مې د دولت نه دا توقع ده او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاس دی ولست وګوري او ډیر بد حال هیڅ څوک زموږ استاسي ګندل غریوان نه غوړي تر هغه وخت پورې چې موږ تاسو په خپل د خپل غریوان او ګندل او تړلو په فکر کې نه شو
bale کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونې بحث هم دلته پایته ورسید ل خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت ل ویاند رحمه الله احمدزی ل خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف او د سیاسي او امنیتي چارو ل کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ
خبر نہ دلیرا